دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام
علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نړیوالو ته د افغانستان د یوازې پریښودلو په اړه خبرداري ورکړي. ډیبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک خبريالانو ته وویل چې د یو معتدل او رغنده ګډون پرته به په افغانستان کې وضعیت بدتر او ترخوا به بې وزلي او بنسټپالنه زیاته شي. ډیبورا لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. د روسیې د بشری مرستو لومړنۍ جوپه کابل ته ورسېده. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي وو چې هیواد یې افغانستان ته شپږ دېرش تنه بشری مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشری مرستو دوه نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې له سلو ټنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې د روسیې شپږ دېرش تنه بشری مرسته چې پکې وړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته راغلي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړي استازي نن په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. د افغانستان ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړي او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازیو پر دوه اړخیزو اړیکو بشری مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضع د خوالي په اړه بحث کړي. داعش په کابل کې د کابل د دشتي برچی د پرونی چاودنی مسولیت ومانه. په چاودنه کې په پیل کې د یو تن د وژل کېدو او د درې مېرمنو په ګډو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. فرانس پریس اژانس تیره شپه ناوخته په یو راپور کې څرګنده کړه چې د چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلیګرام له لارې پرون ناوخته خبر کړي د دې چاودنې پړه پر غاړه اخیستی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر دا مهاله افغانستان چین ته 1550 تنه جلغوزي صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومن ازادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو نو یو کې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لس پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 تنه جلغوزي دغه هیواد ته صادر شوي. مومن له یادو صادراتو د لسته راغلي مالی عاید په اړه څه ونه ویل. اټکل دا ده چې د روان کال تر پایه به لاتو تر لسو زرو ټنو جلغوزي چین ته صادر شي او د دې لارې به نږدې یو میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت خبر ورکړی چې د پورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. پورتلی په ورجینیا کې د لهغو اتو اډو وه چې امریکا د لسګونه زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه. د کورنۍ امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له پورتلی اډې څخه باندې 15000 افغانان د امریکا په ویلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست تر 1 د افغانستان د لسګونه زره افغانانو په شمول څخه باندې 140000 کسان وویستل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افریقا د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې نن په نایجیریا کې د افریقا په اړه د بایډن د تګلارې په اړه وینا کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړي چې بلینکن به د نایجیریا د ولسمشر او د دغه هیواد د صدر اعظم سره هم وګوري. بلینکن به د افریقایي مشرانو سره د نړیوال روغتیایي امنیت، د انرژۍ د پراخولو، اقتصادي ودې او ولسواکۍ په بیا راژوندي کولو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخ او سیستماتیک توګه د خلکو نیول او په خپل سر بندیانول، په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو څخه د بندیانو د لاسرسي محرومیت، د ایوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلن او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي. ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو د سرغړونې د دغو ټولو سختو مواردو بې پرې او خپلواکه څېړنه غوښتي. هغه خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادی د دغه پریکړه لیک پر ادولو سره د موجوده واقعیتونو یو انتخابي او سیاسي تحریف وباله او وی ویل چې دا پریکړه لیک له ایران سره د دښمنۍ پالل دي. پاکستانی قانون جوړونکو پرون د جنسي تیری ضد نوې لایحه چې د ګړندیو محکومیتونو او شدید احکامو په ګډون د کیمیاوي موادو په مرسته د جنسي تیری کوونکو عقیمول هم پکې شامل دي تصویب کړه. د دغه نوې لایحه له مخې دولت موظف دی چې په ټول پاکستان کې د میرمنو او کوچنیانو په وړاندې د جنسي تیری کوونکو د محاکمې د بهیر د ګړندي کولو لپاره ځانګړي محاکم جوړ کړي او د څلورو میاشتو په شاوخوا کې پایلې ته ورسیږي. د دغه قانون له مخې په ټول پاکستان کې د جنسي متجاوزینو لیست جوړیږي خو د قربانیانو هویت باید خوندي پاتې شي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د سوداګری او پنګونی د خونی چارواکی وایي سکل بهر ته د افغانستان صادراتو کې د تیر کال پرتله شاو خوشل فیصد زیاتوالی راغلی دی. د دې خونی سرپرست ملری چې د کال په پاتې نور سو میاشت کې به دا اندازه نور هم لوړ لاړ شي. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست اجینوس مومن چې طالبانو د صنعت او سوداګری د سرپرست وزیر درودین عزیزی سره یو ځای خبرلارانو سره خبرې کولې ویل چې تیر کال پرتله سکل د افغانستان څخه بهر ته دغه هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجینوس مومن ویل چې د سوداګری او پنګونی د خونی د شمیر له مخې سکل تر اوسه د تیر کال پرتله د افغانستان په صادراتو کې له 100 بلیون ډالرو زیاتوالی راغلی دی.
صادرات تقریبا د پروسه کال په پرتله په سر کال تقریبا 60% افزایش پنځیش وسه د افزایش کړی. تقریبا چې د کال څلور میاشتې لانوري هم پاتې دي، پروسه شکل تقریبا در دغه وخت پر چې موږ تاسو سره خبرې کوو په 22 میلیون ډالر مصادرات لرل، سش کال ته 29 میلیون مصادرات لرو چې دا افزایش شي او ان شاء الله زه فکر کوم چې د جلغوزو فصل خلاصيږي دا به نور هم ډیریږي. یعنی صادرات په اوس مال کې د افغانستان ټولو بندرونو په حاله دي، د ټولو بندرونو سم صادرات کېدلی سي هم واردات کېدلی سي.
خود صنعت او سوداګري وزارت سرپرست نورالدین عزیزی خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د اگست د میاشتې د 15 ورځې د بدلون وروسته بهرنۍ هیوادو سره د وارداتو کچه کم شوې ده.
طبعا د تحولات حجم تجارت پایان آمده.
خاغلی عزیزی ویل طبعا په بدلونونو کې د سوداګرۍ کچه خته شوې ده. خود جلغوزو، هنګ یا اینجی او زعفران صادرات دي چې موږ پرې کار کړی او موږ هڅه کوو چې زموږ صادرات پورته لاړ شي تر څو هیواد پر خپل ځان د بسیا کېدو پر خوا لاړ شي. موږ هیڅ وخت دې هڅه نه کوو چې واردات دا زیات شي. هغه څه چې واردات باید کم شي، هر څومره چې وکړی شو باید کم شي. هغه ویل چې د وزارت پالیسي هم دا ده چې په هیواد کې دنده د صنایعو د ودې لپاره واردات کم او پر ځای صادرات زیات شي. افغانستان په تیرو کلونو کې 30 میلیارد ډالرو پورې واردات لرل چې په بدل کې د نږدې 800 میلیون ډالرو پورې په کال کې صادرات لرل. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د صادراتو د زیاتوالي یو علت د تیرو پت لخوا سوداګرو ته د هغوی د حلیزونو له لارې په ټیټه بیه د کورنیو تولیداتو د صادراتو زمینه برابرولو. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست جینوس مومن وایي اوس افغان سوداګر په خپله د هغوی د حلیزونو د بهیر له لارې د کورنیو تولیداتو د صادراتو زیاتېدو هڅې کوي.
مال ټول توګه فعال دی. هر ورځ موږ پروازونه جریان لري. سرکل هوایی دلیز افغانستان په خپل امکانات پیل کړی دی. سرکل هوایی دلیز دا یو د خوشخبری خبره پدې ده چې د بل کار تر دې مشو دی دا پلان موږ په خپل امکانات شروع کړی دی. هوایی دلیز ان شاء الله منظم به دغه اوس دوه کمپنیم نوري حاضر دي چې هوایی دلیز اروپا ته کوي هر ځای ته چغواړي چې د تجارانو پیدا امارات موږ حاضر یو چې غوډه لپاره تحصیل راولو او کومک سره
پتیرو حکومت کې لومړی هندستان او بیا چین او نور هیوادو ته دا وی دلیز لاري د افغانستان کورنی تولیدات صادر شو چې دا وی ترانسپورت د کرایې په برخه کې د حکومت لخوا ورسره مرسته کیده او کورنۍ توکي په کومه بیه بهرنۍ هیوادو ته صادر شول. دا وی دهلیز د صادراتو د بهیر وروسته په افغانستان کې د صادراتو کچه هم د تیرو کلونو پرتله پورته لاړه. خو تیر کال په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د دغه هیواد صادرات هم زیات شول.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر په لاندو صفو 1.0 15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د امریکا کانګرس ته یو لیک استولې ده. په موکړی د وحید فیضی دی رپورټا.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا کانګرس ته په لیکلي پرانیستي لیک کې ویلي چې اسلامي امارت د یو خپلواک هیواد او د یو مسؤل دولت په توګه د امریکا د حکومت په ګډون د نړۍ له ټولو دولتونو سره مثبتو اړیکو ته لیواله ده.
د نړۍ د نورو دولتونو په څیر زمونږ او ساسو په اړیکو کې هم لوړې ژورې راغلي دي. لا شک پرته د 2001 میلادي کال د اکتوبر له اومې وروسته شل کلنې جګړې د امریکا او افغان ملت پر اړیکو سیوري غوړولې وو. خو لنې کمرغه دغه اوګډې جګړې پای د یوې دوه اړخیزه موافقتنامې په پایله کې تضمین او حل شو.
متقی د امریکا د متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په حل کې مسؤلانه ګام پورته کړي ترڅو د راتلونکو اړیکو دروازې خلاص شي.
په داس حال کې چې د 2000 میلادي کال په فبروري کې د دوه موافقتنامې لاسلیک وروسته موږ نور یو د بل پر خلاف جګړه کې هم ښکیل نه وو او اوس هم د یو بل پوځي مخالفین نه یو. زموږ په شتمنې بندیزونه به څه منطق ولري؟ موږ فکر کوو چې دوه لوري یو ښه فرصت لري چې پر راتلونکي کې مثبت اړیکې ولري او د ماضي له تیرو ترخو جریاناتو څخه درس واخلي.
د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټي جوړی جمهوریت غوښتونکو غړي ماکل ماکل امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې طالبان لا هم یو طرحګر ډله ده او د دوی پر رسمیت پیژندل خو خيار فکر نه دی.
Well, I think we still view them as a terrorist organization that haven't cut.
موږ لا هم طالبانو ته د ترهګری ډلې په سترګه ګورو. القاعده او داعش دلو سره یې خپل اړیکې پرې کړې نه دي. زه ګومان کوم کله طالبانو پر رسمیت پیژندلو موضوع د امریکا د حکومت له خوا پر مخ ولاړ شي، باید پر طالبانو زیات فشار واچول شي ترڅو دغه ډلې خپل اړیکې له ترهګرو ډلو سره پرې کړي، بشري حقوقو او د مرمنو له حقوقو دفاع وکړي. زما په نظر دا کار باید په اسانۍ ونه شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل باید د بشری حقوقو او د مرمنو د حقوقو د ساتنې په بدل کې وشي. د فشار یو ځینې وسیله چې موږ ته راپاتې ده همدا کنګل شوی پیسې دي. زما په نظر کنګل شوی پیسې له طالبانو څخه د لویو امتیازونو ترلاسه کولو پرته په اسانۍ دي د لته باید ورنکلای شي.
په افغانستان کې سورجمه پر رسیدو دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په ملیونو کسان له لوږې سره مخامخ دي او په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط په اړه هم خبرداري ورکړل شوې ده.
We believe the full implementation of
مون پرې باور شي په بشپړ توګه د دوه د تړونه ملي کول او ترجمان پاتې کېدل به د دواړه هیوادونو او خلکو ترمنځ د اړیکو نوې فصل پرانیزي او دا د دواړه هیوادونو په ګټه ده. که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه و، خو له 2013 کال راهیسې موږ وکولای شو چې د متحده ایالاتو د حکومت له دریو ادارو سره په څو پړاوونو کې خبرې ترسره کړو.
بل اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویس له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
له خپل نږدې ملګري هند سره په ګډه په یو باثباته او سولې ځای افغانستان کې خپل پراخو ګډو ګټو ته د رسیدو لپاره کار وکړو.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. ملګري ملتونه په داسې مهال د افغانستان په اړه غونډه کوي چې دغه هیواد د سړې ژمي پر رسیدو سره تر بل هر وخت بشري مرسته اړتیا لري. وحید الله فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا حکومت د قطر سره د دوه جلاجلا تړون لاري هو پرکړی چې لدی وروسته په افغانستان کې د قطر د سفارت لاري خپل کنسولي چاري په مخ بیاي او د افغانستان په شرایطو برابرولو افغانانو او هلته پاتې امریکایانو چې د افغانستان راوتل غواړي راوستلو کې به مرسته کوي. دا چې د قطر سره د امریکا د غنوي تړون سمانه لري او امریکا له دغه لارې طالبانو ته کوم پیغام ورکول غواړي. بروکنز انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو مایکل اوهاننی په اړه زموږ د همکار احمد بوال ارچوال سره خبرې کړې دي. تاسو یې دراوړو.
Well, it seems like a small...
کومو له افغانستان سره مرسته کوو او که احتمالا د ترګرو د ګواخ په اړه معلومات شریکو، نو له طالبانو سره اړیکو ته اړتیا لرو. طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د ترګرو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره چمتو نه ده او امریکا اوس طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه ده. لدی عمله دای وزیاتیدون کې معقوله کړنلار ښکاری. امریکا هم همدارنګ په کور دننه پر ولسمشر بایدن دی وداسې ډلې چې تر پرونه په افغانستان کې د امریکا دښمنه و د خوشالولو په هڅه د تورنیدلو لویرې د سیاسي فشار د مخنیوي او پر طالبانو د فشار ساتلو د هڅې په توګه اوس طالبان په رسمیت نه پیژني. زه فکر کوم د طالبانو سره اړیکې تر دغه ډول غیر مستقیمو اړیکو پورې محدودولو کې د امریکا کورنۍ خندونه هم رول لوبوي، خو بیا هم غیر مستقیم تماسونه د هیڅ ډول اړیکو لنه موجودیت څخه ښه دي.
ځینې خلکو په افغانستان کې د قطر د سفارت له لارې د امریکا د کونسلي کارونو پر مخ وړل، د امریکا لخوا د سویډن د سفارت له لارې د ایران سره د اړیکو د پر مخ بیولو سره ورته ګڼلې. د دغه ډول اړیکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي؟
روز فکر کوم دغه یو ښه تشبیه ده او زما په اند پولې ډېرې روښانه دي. په دې ډول اړیکو کې ورځنۍ اړیکې نه وي او تر څو چې یو ځانګړې هڅه نه وي شوې د دواړو خواو ترمنځ یو ستره راکړه ورکړه نه ترسره کیږي. د بیلګې په ډول مونږ له ایران سره د ګډ هر اړخیز پلان د لارې وکړای شول چې د ستونزو سره سره د ایران سره خبرې وکړو. د دې عمله زه فکر کوم د کم تماس لپاره دا اقدام بد نه دی. دا ډول تماس د اړتیا په صورت کې په لوړه کچه د مخامخ اړیکو مخه هم نه نیسي.
د قطر د سفارت له لارې د امریکا له خوا په افغانستان کې د خپل کونسلي کارون تر سره کول د افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو لپاره څه معنا لري؟
کوم پوهیږو چې امریکا له افغانستان سره یو څه بشری مرستې کوي او د نورو مرستو ژمنه هم کړې ده، خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه مرستې به څنګه ولګول شي، څوک به ترلاسه کړي، آیا په عدالت سره به وویشل شي، آیا ارمنو خلکو ته به ورسیږي؟ له دې عمله د دې لپاره چې معلومه شي هلته څه روان دي یو ډول فزیکي موجودیت اړین دی. ما او همکار مې د دې لپاره چې یقیني شي چې مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي د غیر دولتي ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو د ناظرانو د موجودیت غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې دا خبره یقیني شي چې مرستې ارمنو خلکو ته ورسیږي د قطر له لارې د امریکا اړیکه بسنه نه کوي، خو بیا هم د هیڅ ډول اړیکو لنشتون څخه ښه ده.
لکه چې تاسو ته معلومه ده د قطر سره دا د امریکا یو ځانګړي ښکیلتیا ده. دا ښکیلتیا د قطر او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه څه پیغام ورکوي؟
I think the United States and Qatar
have زه فکر کوم قطر او امریکا مواصری اړیکې لري. په تیرو څو کلونو کې داسې وختونه و چې له الجزیرې او پلیبیا کې له یاغیانو څخه د قطر د ملاتړ له امله امریکا له دغو اړیکو ډېره خوشاله نه وه، خو زه فکر کوم چې په ټوله کې مونږ د دغو اړیکو د موازنې د رامنځته کېدو شاهدان یو. مونږ دا منو چې قطر د سعودي عربستان په پرتله تل امریکا سره راکړې ورکړې ته لیواله وو او د امریکا ملاتړ یې وو. د دې عمله داسې ځانګړی دلیل چې د سعودي او قطر په اړیکو کې امریکا د کوم ارخ ملګرتیا وکړي او یا دوه منځري کړي نه دی موجود. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په قطر کې یو ستر پوځي اډه لرو. له دې عمله دا معقوله خبره ده چې قطر او امریکا له یو بل سره همکاري کولای شي.
قطر په افغانستان کې کومې ګټې لري او ولې قطر په افغانستان کې دومره ښکیل دی؟
قطر په ډیپلوماسۍ کې خپل وزن څخه زیات زور وهل غواړي. تاسو ته معلومه ده چې قطر په ځنو کورنیو جګړو کې علاقه درلوده او د افریقا څخه تر لیبیا پورې په ځنو سیاسي تحریکونو کې هم ښکیل وو. داسې یو هیواد چې سیاسي رول غواړي او ښکاره خبره ده چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کوربه وو. ماته داسې ښکاري چې هیوادونه حتی کوچني هیوادونه په هغو مسایلو کې چې دوی ته ارزښت لري د خپل ځان د ښودلو لپاره ښکیل پاتې کېدل غواړي. له دې امله چې دوی په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي دا به په راتلونکي کې د قطر او امریکا په اړیکو کې د قطر لپاره
او دا وريدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
تاګل شوې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمه په ورځ د افریقا تر ټولو په نفوس هیواد نایجیریا ته راشي. د امریکا غ خبريال تیمتی اوبیزو په دې باره کې رپورټ را لګل.
د امریکا د بارونو چارو وزیر په دې سفر کې د نایجیریا ترڅنګ کینیا او سینګال ته هم لاړ سي. ټاکل شوی دی چې انټونی بلینکن په دې سفر کې د کووېډ 19 د وبا اقلیم بدلون د دیموکراسي او بیرته حیا کولو او په امنیتی موضوعاتو وغږیږي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په بوجا کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري او جګپولو حکومتي چارواکو سره وګوري. بلینکن به د نایجیریا د جمهور رئیس د مرستیال او د بارنو چارو د وزیر سره وګوري. د امریکا د بارنو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن به د چارواکو سره د روغتیا نړیوال خوندیتوب، انرژي ته لاسرسي پراخول، اقتصادي پرمختګ او د دیموکراسي د بیرته احیا کولو په هکله خبرې اترې وکړي. په نایجیریا کې د سیاسي چارو کارپور روټي اولا والی وای چې د امریکا د بارنو چارو د وزیر سفر افریقایي هوادونو ته په شوق کیږي، ځکه چې د نایجیریا په ګډون د افریقا ډیری ملکونه خپل ولسونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د روغتیا د نړیوال سازمان اهداف په پوره کولو کې ناکام شوي دي. هغه وایي
It's an opportunity to strengthen ties with Nigeria as the world continues to open. Africa has been lagging behind in being able to access the vaccine and I hope that that will be top of
the نایجیریا سره د اړیکو د کمی کول لپاره یو ښه فرصت دی. په داسې حال کې چې لایوي خوا نړۍ پرانستل کیږي، خو په افریقا کې ډیری هیوادونه لا هم د واکسین پر سوال کې شاته پاتا او هیل لرم چې دا کار به د امنیتی موضوعات ترڅنګ په ایجنډا کې مهمه برخه ولري. همدارنګ هیل لرم چې په دې سفر کې بنای وازی په نایجیریا بلکې په ټول افریقا کې د مدني فضا موضوع حل او فصل سي. په نایجیریا کې امنیتی ستونزې ډېرې دي، د بوکو حرام د ډلې بغاوت، د قومونو ترمنځ شخړې او تازه د هیواد په ډیرو برخو کې د ژوندۍ وسخه د ماشومانو تښتونی هغه څه دي چې په دې هیواد کې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د بیلاروس لاري پولند ته د کډوالو د غختو په سر ناندري هر ورځ مخ په زیاتې دودي. دوه افغانان چې د همدې لاري پولند ته غختي د خپل سفر تجربه شریکوي. دوه اوس په روغتون کې بستر دي او د خپل هویت د ناو شاکېدو په شرط خبرو ته حاضر شوي. په مخکې د رپورت ته
د افغانان غوړي چې هویت افشا او یې مخونه ښکارا شي. دوی اوس د بلاروس او پولند لسره نه څناڅه 50 کیلومتر لري په یو روختون کې تر درملنې لاندې دي. دوی وایي چې د افغان حکومت له پرزیدونو مخکې په روسیې کې زده کړې کولې او له بدلونونو وروسته اروپا ته د سفر نیت وکړ.
دا وین
کله چې طالبان پر هیواد واکمن شول نو کورنۍ مې باید لا افغانستان څخه وتلی وای، ځکه چې پلار او مور مې په حکومت کې کار کاوه. هر میاشت او هر موقع نه په استفادې به طالبان ویل چې قومي مندلې نو وژنم دي، ځای به پیدا کړو او به دې وژنو، ځکه نو موږ باید لا افغانستان نه وتلی وای.
د افغانان وایي چې سفر یې هغه وخت پای ته ورسید چې دوی د پولیسو یوې پوستې ته راوړل شول. د اسوسییټډ د خبري اژانس خبريالانو هڅه وکړه چې د تیخي په اړه له پولیسو نه معلومات واخلي، خو په دې کار کې بریالي نشول. د پولیسو لخوا ترنیول کېدو وروسته دغه دوه افغانان د ستړیا او کمزوري له کبله لوختون ته ولګول شول.
په ځنګل کې هوا ډیره سړه و، ډیره زیات سړه و، او بنوي مونږ خلته ډیر پاتې شو. خو ترې ژوندۍ ووتلو څلور ورځې هم غلط و، ډیر سخت او بد حال و. فهمې لکار څخه لیدلې وې.
دوی اوس پر خپل انتخابونو فکر کوي چې لدې زاینه کوم هیواد ته ځان ورسوي. دواړه په جرمني کې خپلوان لري او غواړي چې د غیواد ته ولاړ شي او په درس وایلو سربیره نوې ژوند جوړ کړي.
زه اوس افغانستان ته بیرته تللی نشم، ځکه چې هلته څوک نه لرم. غواړم جرمني ته ولاړ شم چې هلته مې کورنۍ ده.
له پولند نه د وستل کېدو د قطعي شونتیا د مخنیوي لپاره دواړه افغان کډوال باید په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړي. دوی د پناه غوښتنې پریکړه کړې. په دې اړه له پولیس څخه معلومات وغوښتل شول، خو هغوی خبري اژانس ته د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغان کډوالو معالج ډاکټر ارسلان آزادین د کوردستان دی. د لوتیرو څلوېختو کلونو راپدې خو په پولند کې ژوند کوي. ډاکټر ارسلان له افغان کډوالو سره خواخوږي خي، خو دا غوي سخت سفر ته پکاتو غوړه غړي شي. دوی د افغانستان کې پاتې شي وای.
کله دوی حالات اوس پر تلک نو ویره شو چې دوی له جنت نه دوزخ ته راغلي دي. یوازې همدای تعبیر دی او یقینا چې پایله یې مرګ دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګه خلیته ونیسو، له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
زمباوی حکومت وایي چې د کووډ 19 وبای کنټرول کړی دا په داسې حال کې چې د وایرس له کبله د څو ورځو د کسانو د مړینې خبر نه دی راغلی، خو ډاکټران خبرداری ورکوي او وایي چې احتمال لري د دغه وایرس سپه یو ځل بیا راشي. کولمبس ممانګا رپورټ را لېږلې، زه درته در اورم. د زمباوی د اطلاعاتو وزیر مونیکا موتسوانګا خبریالانو ته وویل چې په زمباوی کې د کرونا وبا کنټرول شوی ده. هغه وویل په خونځو کې د هغه کسانو شمیر چې په کرونا باندې اخته کیږي په کمېدو دی، او هغه کسان چې د کرونا د وبا له کبله په روغتون کې بستر کېدو ته ضرورت لري د شمیر هم کم شوی دی. دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت چې د وبا د کنټرول لپاره کم اقدامات کړي دي هغه ډیر باثره دي. ډاکټر نومن ماتارا چې په زمباوي کې د بشري حقوقو لپاره کار کوي او ډاکټر دی وایي موږ د حکومت د دغه خبرې سره موافق یو چې په زمباوي کې د کرونا په مرز باندې د اخته شو په شمیر کې کمښت راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هغه ملکونه کې چې دغه مرز باندې د اخته کېدو شمیر د 50% نه زیات وي دغه با د کنټرول نه بهر حسابيږي، خو زموږ په ملک کې په ورستیو کې په دغه وبا د اخته کېدو شمیر 2.5% دی، چې د دې معنی دا ده چې حکومت دغه وبا تر ډیره حده کنټرول کړی ده. د جان هاپکینز په هنتون د شمیرو په اساس باندې په زمباوي کې تر اوسه پورې 1,305,000 کسان د کرونا په وبا باندې اخته شوي دي، چې په دغه کې 3,000 کسان د دغه وبا نه مړه شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نړیوالو ته د افغانستان د یوازې پریښودلو په اړه خبرداري ورکړي. ډیبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د یو معتدل او رغنده ګډون پرته به په افغانستان کې وضعیت بدتر او ترخوا به بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. ډیبورا لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ جوپه کابل ته ورسېده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور نه مخې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوک مخې ویلي چې هیواد یې افغانستان ته شپږ درشتنه بشري مرستې استوي. داعش په کابل کې د کابل د دشتي برچی د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یو تن د وژل کېدو او د درې مېرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. فرانس پریس اژانس تیره شپه ناوخته په یو راپور کې څرګنده کړه چې د چاودنې د دوه کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر دا مهاله افغانستان چین ته 1550 تنه جلغوزي صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومن ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزیو د صادراتو 10 پروازونه ترسره شوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت خبر ورکړي چې د پورتلی لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستو غنولو پروسه بشپړه شو. پورتلی په ورجینیا کې د ولهغه اتو اډو چې امریکا د لسګونه زر افغان کډوالو د موقتی هستو غنولو لپاره ځانګړي کړی و. د امریکا د باندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن په نایجیریا کې د افریقا په اړه د بایدن د تګلاري په اړه وینا کوي. د امریکا د باندنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړي چې بلینکن به د نایجیریا د ولسمشر او دغه هیواد په سفر کې
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو ته د دې اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.